د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات خبرونه زه احمد شبر د اکرام مسکینار په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ څپه دولس پښنوي په افغانستان کې خبريږي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدل شي، وړاندې تاسو د افغانستان په اړه د هند، چین او روسیې د استازیو د درې اړخیز غونډې له جزئیاتو خبرو. خو لومړی خبرونه لرو. صفی الله ستانکزی اوروي.
سلام د خبرونو سرټکی د سولې علي شوراوې پراتلونکو څو ورځو کې به د حکومت او طالبانو استازي یو ځل بیا غیر رسمي خبري وکړي. د افغانستان ولسي جرګې په امنیتي ارګانونو کې د مقررې په سر انتقاد وکړ او پاکستاني چارواکي وایي وسله وال کسانو پرون په بلوچستان ایالت کې د دوو بسونو 19 تنه مسافر ووژل. پوره خبرونه د سولی علي شوراوي پراتلونکو څو ورځو کې بعد حکومت او طالبانو استازي یو ځل بیا غیر رسمي خبري وکړي. د سولی د علي شوراويان شهزاده شاهد ازادي راډیو ته ویل چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو استازي به د سولی خبرو ته د شرایطو د برابرولو په مقصد په دوهم هیواد کې سره وګوري. مولوي شاهد زیاته کړ چې جګړه ګټونکي او بایلونکي نه لري. د زیاته کړ چې د افغانستان د جګړې ښکېل لوري د جګړې د ګټلو په تمه باید د سولی لپاره برابر شوی شرایط له لاسه ورنکړي. د سولې د عالی شورا ویان د سرګندونې په داسې حال کې کوي چې د هیواد او د سیمې په کچه له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې د نویو پرمختیاو خبرونه ورکړل شوي. د افغانستان د ولسي جرګې ځینو غړیو په امنیتي ارګانونو او نورو ادارو کې د لوړپوړو د لوړو پوستونو لپاره په وروستیو مقررو انتقاد وکړ. دغو استازیو نن په عمومي غونډه کې په آزاد بحث کې دغو مسایلو ته اشاره وکړه. دوی وویل چې د یادو کسانو په ګمارنه کې د افغان چارواکو ترمنځ همغږي نه ده موجوده او چارواکو هڅه کړې چې خپل پهلوان او نږدې کسان دغو پوستونو ته مقرر کړي. دوی همدارس د وروستیو ناامنیو په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې حکومت باید په دې اړه باندې جدي کارونه وکړي. افغان امنیتي چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې 22 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دا مخالفین په ننګرهار، کندوز، بدخشان، سرپل، غزنی، اورزګان، پکتیکا او هرات ولایتونو کې وژل شوي او 15 نور یې ټپیان دي. د اعلامیې له مخې په دغو ولایتونو کې د افغان ځواکونو په یادو تصفیوي عملیاتو کې 14 وسلوال مخالفین نیول شوي او یو اندازه جنگي مهمات هم د افغان پوځونو لاسته ورغلي دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم رسل هغه چې لاوس مات کړ د بنگلاديش لپاره د بنگلاديش سره د لوبې لپاره تیاری نیسي. ټاکل شوی افغان فوټبالران د سیشن به پرځ د بنگلاديش سره لوبه وکړي. دا د دوستانه لوبې د فوټبال نړیوال جام مقدماتي لوبه ته د افغانستان د تیاری په لړۍ کې تر سره شوې. افغانستان بخپل لومړی رسمي لوبه د جون په 11مه د سوری د ټیم په وړاندې په ایران کې کوي. د ملي ټیم رسل روزن کې علي اسکر لالي له لاوس څخه په ټلیفوني تماس کې ازادي راډیو ته وویل
مبوږي
کې دا چې خاص تاسو څنګه چې ځوانانو ډیر مزل وکړ خو لوبه مو بیا هم ډیره خوا د لوبي په جریان کې ټول کنټرول لمک سره هو او دا زموږ د ټیم قوت خي زموږ د ټیم ورتیا وی زیات دي او د سوري د لوبي تر وخت به چمتو شي. رسلغه چې سلاوین سکلیزیچ د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزن کې پټوګو وګمارل شو. افغان فوټبالرانو په خپل لمړنۍ لوبه کې لاوس ته خپل کور کې 2-0 پوراندې ماته ورکړه. او د هم په کابل کې د زینو بهرنۍ سره پوړندې د افغاني یو پیر بای یو امریکایي ډالر نه په نص افغاني شپیت پوله، یو یورو 15 شپیت افغاني شل پوله، یو انګلیسي پاوند نوی افغاني دیرش پوله، د اماراتو یو درهم 14 افغاني لس پوله، زر ایرانی تومانه ولس افغاني او یا پوله، او زر پاکستانی کلداری 515 او یا افغاني. بیا هم خرغلې. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو کسانو پرون په بلوچستان ایالت کې د دوو بسونو 19 مسافر ووژل. دا پیښه د بلوچستان د مرکزی د مرکز کوټي په 40 کیلومتر واټن کې په مستنګ نومي سیمه کې شوې ده. چارواکي وایي چې وسلوالو یو تن زخمی کړی او 15 نور یې له روغ رمټ خوشی کړی دي. د سیمې یو امنیتي مقام اسماعیل ابراهیم ویلي بریدکونکو د دوو بسونو په زور ودرول لشلو زیات کسانی ونیول او لډلې 19 کسانو ووژل. د دې حمله مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. په بلوچستان ایالت په ورستیو څو کلونو کې د تشدد پیخو سلګونه کسان مړه او ټپیان کړي دي. د تشدد په ځینو پیخو کې هغه بلتون پال خکیل دي چې اسلام آباد د بلوچستان په طبي زیرمو کې زیاته ونډه غواړي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر جان کری د ایران د بهرنی چارو لو وزیر محمد جواد ظریف سره نن او سبا د ایران د چمی لانجې په اړه په جنیوا کې خبري کوي. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویاند جفرات کی په واشنگتن کې له ایران سره د خبرو په اړه تیر ورځ داسې ویل:
وی بلیو اټس پاسیبل ټو اچیو ا کمپریهنسیو
مخ په دې باور یو چې دا ممکنه ده چې د جون تر اخره یو هر اړخیز تړون وشي. جان کری د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف سره په همدې اړه خبري کوي څو تر اخره کارونه مخته ولاړ شي. امریکای چارواکي وایي چې د جون تر دیرشمې پورې چې د دې تړون لپاره ضرب الاجل ټاکل شوی سخت وخت دی او دوی به پر ایران فشار زیات کړي سو ایرانیان هم سختي پریکړې وکړي. د متحده ایالاتونو څخه په یو بل خبر کې وایي چې دغه هیواد پروند کیوبا نوم د تروریزم د ملاتړ کوونکو هیوادونو له فهرسته وایست. دا اقدام د سړې جګړې د دې دوه دښمنو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښکول په مقصد د هڅو یو برخه ده. د امریکا د بهرنی چارو وزارت پرون ویل واشنگتن د کیوبا له ځینو سیاستونو او اقداماتو سره مخالف دی او پاره اندېښمن دی، خو دا اندېښنې د تروریزم د ملاتړ کوونکو هیوادونو د معیار له کړۍ څخه وتلې دي. له دې اقدام سره د امریکا او کیوبا په اړیکو کې یو لوی خنډ لمنځه ولاړ. کاولس مشر براک اوباما او کیوبای سیالی راول کاسترو د 2014 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د سو زندانونو زندانیانو د تبادله ورسته د دواړو هیوادونو د اړیکو د خېګنی امکانات برابر کړل. پر کیوبا د امریکا بندیزونه تر اوسه پر خپل ځای پاتې دي او یوازې د متحده ایالاتونو کانګرس د هغو د لری کولو صلاحیت لري. هالند وای مسکو د ایران ان ټولنی د اروپای ټولنی د سیاستوالو یو تور فهرست برابر کړی چې روسیې ته دتلو اجازه نه لري. د هالند صدر اعظم مارک بوت پرون خبرلارنه ته ویل روسیې د پنځم پورس په سور اروپای هیوادونو کې خپل سفیرانو ته د هغو سیاستوالو فهرست سپارل چې لدی ورسته نشي کولای روسیې ته ولاړ شي. بوت زیاته کړه دا تور لیست له نړیوالو قوانینو سره سمون نه لري او شفاف نه دی. نو موري هم دراز یادونه وکړه چې مسکو دا فهرست د هغو بندیزونو په غبرګون برابر کړی چې اروپای ټولنی د 2013 میلادي کال په مارچ میاشت کې د کریمیا د زمیمه کولو له کابل اپریل لګولې دي. د بلجیم د بهرنی چارو وزارت په مکتوب کې ویلي چې په دې لیست کې د نه هاتیو اروپאי سیاستوالو نمونه شامل دي. او سپلاتر د پینځمې دورې لپاره د فوتبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د رئیس د غوره کولو لپاره د انتخاباتو ګټونکو شو. د فیفا د ریاست لپاره د سپلاتر یوازینی سیال اردنی شاهزاده علي بن الحسین خو حسین رسلدی چې انتخابات دوهم پړاو ته لاړل لسیالي لاس واخیست. د مالی فساد په تور د فیفا د وټنو جګپړو مامورینو نیول کېدو دا انتخابات تر سوري لاندې راوستل. خو سپلاتر له بریا وروسته په خپل وینا کې د فساد پر ضد مبارزې ژمنه وکړه او زیاته کړه چې د خپلې کاري دورې تر پایه به دا مؤسسه له اوسني حالت وژغوري.
ايما فیسفول مان and I said
now زه مو تاکید سړایم او وایم چې خدای به مرسته راسره وکړي چې فیفا هغه ځای ته ورسو چې باید وي. زه ژمنه در سره کوم چې د خپل کاري دورې تر پایه راتلونکي مشر ته پیاوړي فیفا سپارم. په فیفا کې دا فساد او وزیر له مودو راهیسې اوریدل کېدی، خو په دې برخه کې انتقادونه هغه مهال اوج ته ورسېدل چې د مؤسسې قطر ته د 2022 میلادي کال د فوتبال د نړیوال جام د کوربه په توګه اعلان کړ. دا خبرونه لملتیا مو مننه.
ازادي راډیو په منځني څپه د ولش پښنې په ټوله افغانستان کې اوري. د افغانستان پاړه نوې ډیلی پیکینګ او ماسکو غونډه کړې. د دې غونډې لپاره کومو په دې خبرونه کې خبرو او د همدې ناسې پاړه مو د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز د مشر نظر اخیستې.
افغانستان د منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ ترمنځ لري خو او د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ لپاره خو نه بوتر ګڼل کی.
طالبان د سولې لپاره څو وړاندیزونه لري. د سولې د عالی شورا ویان دوی
یو ځل د بین الافغانی مذاکرات او اعلان وکي او مذاکرات په رسمي ډول باندې شروع شي په هغه وخت کې مختلف منګه بیا ارزیابي کولای شي.
د پکتیکا په مرکز کې تیر شپه تر نا وخت سلیمان غر مشاعره و.
سپارو کې د ګل بل بلان بل بلان وایې وی دی ودان دا وطن دا افغان.
په دې خبرونه کې مو د عراق په جګړه کې د امریکا د ستراتیژۍ له بدلې دوه خبرو او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو.
د وینې فشار یو داسې تکلیف دی چې په نړۍ کې تر بل هر مرض زیات وګړي په اخته کیږي.
هند، چین او روسیا وای په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره د هڅو ملاتړ کوي. د پداسیال کې د چ په افغانستان کې د سولې د ټینګې دوه لپاره د افغان حکومت او سیمې د هیوادونو هڅې جدي شوې دي. چینایي چارواکي وای چې د درې وړو هیوادونو چارواکو په خپل وروستي کتنه کې موافقه کړې ده چې په افغانستان کې د پخلاینې او اقتصادي بیا رغونې د هڅو ملاتړ کوي او خپل به رغنده ونډه پکې واخلي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
د هند، چین او روسیې چارواکو په خپل وروستۍ کتنه کې ویلي چې د افغانستان وضعیت په مستقیم ډول د سیمې له امنیت او ثبات سره تړلی او ځکه درې وړو هیوادونو موافقه کړې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو ملاتړ به کوي. د هند چاپ اکانومیک ټایمز ورځپاڼه د چین د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې هوا چونینګ له قوله راپور ورکوي چې وایي د هند، چین او روسیې جګپوړو چارواکو په نوي ډیلي کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه د بحث لپاره له دوهمې غونډې وروسته ویلي چې د افغانستان د اقتصادي بیا رغونې ملاتړ کوي. د چارواکو چې په راپور کې دندې او نومونه نه دي یاد شوي همداراز ویلي چې پیکینګ، نوي ډیلي او مسکو لیوالتیا لري چې په دې برخه کې رغنده رول ولوبوي. د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز رئیس غفور لیوال وایي د سیمې وروستیو تحولاتو ته په پام سره روسیا چې منځنۍ آسیا د خپل نفوذ قلمرو بولی او همدارس چین د خطر احساس کوي، نو ځکه دا امکان چې له هند سره په ګډه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې جدي کړي زیات دی. ښاغلی لیوال وایي افغانستان په دې لوبه کې د پام وړ موقعیت لري.
افغانستان د منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ ترمنځ لري خو او د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ لبلې خوانه واقعي بودر ګڼل کېږي. که دغه درې هېوادونه سره نږدې شي په تېره بیا د هند او د چین ترمنځ په دې راخه کې توافق د نظر او توافق د ګټو رامنځته شي. زه هیله لرم چې دغه درې هېوادي دا محور بالاخره وکړی شي، له لویدیځ سره یو توافق نظر ته ورسېږي چې د افغانستان سوله د ټولو لوریو په ګټه.
د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان د وای درې وړو هیوادونو موافقه کړي چې د افغانستان د سولې په اړه خبرو او تماسونو ته به دوام ورکوي او د شانګهای د همکارۍ سازمان او د استانبول پروسې ته به په دې برخه کې مهمه ونډه ورکوي. روسي رسنیو راپور ورکړی چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ولسمشر اشرف غنی ته بلنه ورکړی چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان پر راتلونکو غونډه کې چې په جولای میاشت کې د روسي په اوفا ښار کې جوړیږي ګډون وکړي. هند، چین او روسیا په داسې حال کې په یو غږ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر اړتیا ټینګار کوي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې د نویو پرمختیاو خبرونه ورکړل شوي. د سولې عالي شورا پرون وویل په راتلونکو څو ورځو کې به د افغان حکومت او طالبانو استازي یو ځل بیا په دوهم هیواد کې غیر رسمي خبرې وکړي. د وروستیو راپورونو له مخې چین څو ورځې مخکې د افغانستان، پاکستان او طالبانو د استازو ترمنځ د یوې غونډې کوربه و. ترکمنستان هم پرون په خپله خاوره کې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د افغانانو ترمنځ خبرو کوربه توپ ته چمتووالی سرګند کړ. د ترکمنستان ولسمشر قربان ګلی بردی محمدوف ویلي چې هیواد د افغانستان د مسالې د حل په مقصد د یو نوي سیاسي او ډیپلوماتیک میکانیزم په جوړولو کې فعال ونډه اخیستو ته تیار دی.
د نوي ډیلی په غونډه کې هند، چین او روسیې د افغانستان د سولې پر واسطو کې د مرستو ژمنې وکړې. بلورته د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په راتلونکو ورځو کې به د حکومت او طالبانو استازي یو ځل بیا د سولې د رسمي مذاکرو لپاره د شرایطو د برابرولو په خاطر خبرې وکړي. د سولې د عالی شورا د ویان مولوي شاهزاده شاهد څرګندونې په دې اړه د فرشتې جلال زوی پورا پور کې اورو.
د افغانستان د سولې د عالی شورا ویاند مولوي شاهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې دوام به د هیڅ یو لوري د بری سبب نشي ځکه ټوله خواوی درانه تلفات لري او په جګړه کې شکیل لوري تر بل هر وخت اوس د سولې لپاره شموقع لري. مولوي شاهد په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې داعش فعالیت ته په اشاره وویل چې د جګړې دوام د طالبانو او حزب اسلامي په ګټه نه دی.
په دې ضرورت باندې طالبان هم پوهېږي، نور مخالفین هم پوهېږي چې دغه جنگونه روان جنگ چا شکست خوړلی دی که شکست یې نه دی خوړلی، ولې چا دا جنگ ګټلی هم نه دی. او که دا جنگونه نور هم ډېر طولانی شي شاید هی فاتح او شکست خورده په دې جنگ کې نه وي.
په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر رونالد نیومن له ازادي راډیو سره په یو تازه مرکه کې په دې اړه چې وسلوال طالبان به پرشتیا هم د سولې په مذاکرو کې ګډون ته زړه شکوي شک څرګند کړ. د سیاسي چارو یو څیړونکی رحیم الله یوسف زای وایي د افغانستان لخوا د مخالفو ډلو سره د سولې لپاره کومه جامع تګلاره نسته او دغه مسایل یوازې په خبرو نشي حل کېدلای.
افغانستان حکومت په فیصله کوي چې هغه څنګه د خبرې کول غواړي، هغه به افغانستان طالبان له څور کې افغان طالبان به څه غواړي. خو د افغانستان حکومت ما په خیال مې تر اوسه پورې داسې څه پلان نه ښکاري چې مونږ ته معلوم وي یا هغه میډیا کې راغلي وي.
د افغانستان لخوا د سولې د مذاکرو لپاره کړنلاره څه ده؟ د سولې په مذاکرو کې د ګډون لپاره مخالفانو ته کوم امتیاز ورکول کېدلی سي او مخالفې ډلې څه غواړي؟ د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته د دغو پوښتنو په ځواب کې وویل
طالبان اوس په انحصار باندې تاکید نه کوي، مشارکت مني، حقوق او رعایت مني، تعلیم او تربیه، داسې نور مسایل، دغه روانه ستونزه د مذاکراتو د لارې حل کول غواړي. که یو ځل د بین الافغاني مذاکراتو اعلان وکړي او مذاکرات په رسمي ډول باندې شروع شي، په هغه وخت کې دغه غوښتنې چې مونږ بیا ارزیابي کول چې څومره معقولې غوښتنې دي، مونږ په دې باندې پوهیږو چې دا د افغانانو شریف کور دی او دلته چې هر څوک د حکومت کولو وړتیا ولري د مدني لارو چارو د دغې لارې به انشاءالله په افغانانو باندې حکومت کېږي او دغه اصل ته به ټول غاړه ږدي.
په وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره شول چې د طالبانو یوه هیئت په چین کې د افغان حکومت لاستازي پلاوي سره کتلي دي. داسې وویل شول چې دا خبرې د چین په شنجن ایالت کې شوې او پاکستان تنظیم کړې وې، خو مولوي شاهد وویل چې دوی په داسې خبرو کې ګډون نه دی کړی او داسې رپورټونه یې رد کړل. هغه ټینګار وکړ چې د سولې د خبرو د پیل لپاره د هر هیواد د مرستې ملاتړ کوي. د سولې د عالي شورا ویان د ازادي راډیو ته وویل چې په نږدې وخت کې به د طالبانو له استازو سره د غیر رسمي خبرو لپاره بیا وګوري. شاهد په دې اړه چې د لیدنه په کوم هیواد کې او دقیقا څه وخت کې جیت سوونه ویل، خو ټینګار وکړ چې دغه سي غیر رسمي لیدنې هم د سولې د مذاکرو له پیل سره مرسته کولای شي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په جلال آباد کې دینی عالمانو تیر ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې روانه جګړه د اسلام له نظره حرام او بلله. د ننګرهار د دینی عالمانو څرګندونې له جلال آباد د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواری پر راپور کې.
د ننګرهار یو شمیر دینی علماو د جمعې په ورځ د یوې غونډې له لارې د افغان دولت پر خلاف روانه جګړه د ګاونډیو هیوادونو لخوا جوړه شوې دسیسه وبلله. دوی وویل چې افغانستان اسلامي ملک دی او د دې ملک امنیتي ځواکونه مسلمانان دي. دغو دینی علماو د آیات او حدیث په رڼا کې د افغان دولت پر ضد روانه جګړه حرام وبلله.
دا د علماو تنور د زغم دغه نه ده چې دوی نور وزغمي او نه د دې حوصله لري. مونږ په کلکه دا غندو چې په ملک کې دغه عام خلک وژنه او د مسلمانانو وژنه او مونږه د خپل پولیسو او ملي وردو وژنه دا هم د اسلام له نظره چون دا مسلمان او د په دین مینه وردو ده دې وژنه حرام او ناروا ګڼو او مونږه ټول ولس دا غوښتنه کوو چې د خپل وردو او د ملي پولیسو تر څنګ ودرېږي او دا حمایه کړي.
دغه جنگونه څوس د پاکستان او علماء وایي چې په بپاز ځای کې ناروا ده، روا ده په بپاز کې ناروا ده. دا په اتفاق د امت سره دا فتوا ناجایز ده. په دې وطن کې مسلمانان اوسېږي شکر الحمدلله په افغانستان کې، هغه وطن کې چې آئین کفر ده هغه ته ولې جهاد نه سالته فساد ورته وایي او جهاد نه ورته وایي.
دینی عالم او د سولې شورا غړي مولوی عبدالظاهر حقانی د نوې پیدا شوی وسلوالو ډلې پاړه هم اندېښنه ښکاره کړه. نوموړي وویل کچېرې د دغو نو را پیدا شوی وسلوالو ډلو مخنیوي ونشي نو دا به د هیواد او هیوادوالو لپاره لوی سرخوږی وي.
دا لوی دسیسه ده د ټول مسلمان ولس لپاره، د ټول افغانستان لپاره لوی دسیسه دا ده چې دوی یقینا اکثر پکې هغه خلک دي چې هغه د مسلمان وژن او د مسلمان قتل دا ځان ته حلال ګڼي او روای غنی د دې مال د دې عطا هغه زنانه هغه ځان ته وینځي غنی اولادونه واړه ځان ته غلامان غنی د دې مال نه ځان ته حلال غنی. نو دا خلک د دې وطن د پاله ډېر لوی مزیر فتنه ل او د دې پر خلاف هم هغه دوی جدي اقدامات وکي او د دې مخنیوي وکي نه پرنی چې د نفوذ وکي زموږ په ملک.
دغه دینی علماء او د هیواد نور ولایتونو له علماو څخه هم وغوښتل چې خپل مسولیت تر سره کړي او په هیواد کې د مسلمان وژنې لړۍ د بندخ په موخه خپل غږ پورته
تکړی. د افغانستان په شمال کې ناکراری یو له هغو موضوعاتو ده چې د کابل نننیو ورسپانو چیرلیده. د ورسپانو ته اسد الله الدین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب او تبصرې یو ځل بیا په شمالي ولایتونو کې روانو نه امنیو او د ولسی جرګې د مشروعیت پای ته رسیدو ته ځنګړي کړی دي. ویسا خپلواکي ورسپانې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د هیواد په شمال کې د امنیت د ټینګښت په بهانه هم خلک مسله کیږي. په مطلب کې راغلي چې په شمالي ولایتونو کې پخواني جهادي قومندانان خلکو ته وسلې ورکوي څو امنیت ټینګ کړي. ورسپانې په ولسی جرګې کې د شمالي ولایتونو د استازو خبرې راخیستې چې ویلي دي که حکومت د کار ته پام ونه کړي دا قومي ملشي به ورته په لوی سرخوږي بدل شي. په مطلب کې وړاندې لیکل شوی چې که دغه ډول حرکتونه سم مدیریت نشي په نظام کې به ګډوډي رامنځته شي. انصار خپلواکي ورسپانې بیا په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې په سرپل کې د همدې پاڅون کوونکو او وسلوالو طالبانو ترمنځ خونړۍ جګړه شوې ده. په مطلب کې د سرپل د چارواکو په حواله لیکل شوی چې دغه جګړه لا هم روانه ده او ممکن د دواړو لورو تلفات هم لوړ شي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې مقننه قوه د مشروعیت پر روستي برید. په سرمقاله کې راغلي چې یو ویشت ورځې وروسته د ولسي جرګې قانوني مشروعیت پای ته رسیږي او دا په داسې حال کې ده چې د حکومت د دوه نورو قواوو قضایه او اجرایه په اړه هم پوښتنې شته. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د نامعلومو دلایلو له مخې د ولسي جرګې انتخابات چې باید د چنګاښ تر لومړۍ نیټې شوي وای ځنډېدلي دي. په مطلب کې راغلي که حکومت رښتیا هم نه غواړي چې د ټاکنیزو اصلاحاتو په پلمه خپل پلویان د کمیسیون پر چارو وګماري باید په دې برخه کې عملي ګامونه پورته کړي. او په پای کې ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې پر فاسدو چارواکو باید قانون عملي شي. په سرمقاله کې راغلي چې تیرو تجربو دا ښودلې چې د حکومت یو شمېر وزیران او لوړپوړي چارواکي په فساد کې لاس لري او دې ستونزې د دې مخه نیولې چې مفسد کسان محاکمه شي. په مطلب کې د ښار جوړونې وزارت د شپږو مسؤلینو د فساد قضیو ته اشاره شوې او لیکوال سپارښتنه کړې چې په دې قضیه کې باید هغه لوړپوړي چارواکي هم په ګوته او مجازات شي چې له دوی سره یې په دې فساد کې مرسته کړې ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار له وو د ماشام تر پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د پکتیا په مرکز شرنی ښار کې د سلیمان غر دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه. د دې مشاعرې راپور د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
سلیمان غر مشاعره چې د جمعې په ورځ ماسپښین پیل او تر ناوخته مخام دوام وکړ د پکتیکا مرکز د خرنې په ښار کې جوړه شوې وه. په دې مشاعره کې د لوګر، کابل، غزنی، لغمان او یو شمېر نورو سیمو شاعرانو هم برخه درلوده. د پکتیکا مرستیال والی عطاالله فضلي د مشاعرې په پیلیزو خبرو کې د سلیمان غر د مشاعرې جوړېدل د ټولنې په فرهنګي قشر او ولس کې د ذهني افکارو د تبادلې، سولې، پرمختګ او ورورولۍ یو فرصت یاد کړ. د ویل چې د شاعر خیال، احساس او عواطف چې د شعر په هره بڼه وي ټولنه ورڅخه متاثره کیږي او د بدلون الهام ځینې اخلي.
اوار څوک د خپل زړه آواز چې دی کا په عاطفي شکل وي، که په حماسي شکل باندې وي، که عشقي شکل باندې وي، او که د ټولنې د اصلاح او پرمختګ لپاره وي، خو د خپل زړه هغه آواز چې هغه د شعر په جواب باندې راوباسي تر څو خلق ټولنه
دا پکتیکا مرستیال والی ژمنه وکړه چې د دې مشاعرې شعرونه او غزلې به د یوې ټولګې په بڼه چاپ کړي. بشیر محمدی د سلیمان غر مشاعرې د ګډونوالو په عنوان د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی پیغام ولست.
د اطلاعات او فرهنګ د وزیر په توګه ډاډ درکوم چې د پکتیکا ولایت د عامه کلتور د ساتنې او پرمختګ، د ځوانانو چارو د سمون، د رسنیو د حالت د بهبود، د ژورنالیستانو د ملاتړ، د توریزم یا ګرځندوی چارو، شعر، ادب او هنر پیاوړتیا ته به ځانګړې پاملرنه کوم.
د کابل پانتون استاد لال پاشا ازمون چې د سلیمان غر د کلنۍ مشاعرې مشر میلمه وویل چې
هغه خبره چې د هنر په جامه کې کیږي، هغه خبره چې د احساساتو نه د خیال او عاطفې په جامه کې کیږي، هغه بهتره وي. نو اوس زموږ مشاعرې چې دي هغه واقعا د هنر په ګاڼه په سولول شوي دي. موږ د شعر او د هنر فرهنګ خپل کړی دی، هغه د تیرو شعرونو فرهنګ ته مو د پټکه کیښود.
د مشاعرې په لړ کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه، نظمونه، طنزیه کلامونه، تمثیلي ټوټې او ځینو هم خپل غزلونه د ترانوم په بڼه زمزمه کړل.
کله لروي، کله ور ځانې روانې، د سلیمان د غره په سر ځانې روانې، یو ځوان
په ګلټي ټوپک ځان وویشت هغه دای و لکه
سپارو کې د ګل بول بولان بول بولان وای وی دی ودان دا وطن د افغان.
د مشاعره په پای کې د غزل شپه جوړه شوه او د شپې تر ناوخته د پکتیکا د سیمه ایزو سندرغاړو لخوا په زړه پورې کنسرت وشو.
سلیمان غر کلنی دودیز مشاعره وشوه. لا هنر هنر تزو مینه سرگردان هغه افغان هنری فلم دی چې د نړۍ په څو نړیوالو فستیوالونو کې نندارې ته وړاندې شوی دی او جایزې هم ګټلې دي. په دې فلم کې د یوې 12 کلنې افغان ژوند انځور شوی دی. د دې فلم پروډوسر آصف برکی پراک ته راغلی دی. ملالی بشیر ګواش له ده سره شغېدلې او د مرکې په پیل کې چک جمهوریت ته د ده د راتګ علت پوښتلی. آصف برکی په ځواب کې وویل
زمنګا د چک جمهوریت تر راتک هدف په دې کې وو چې دلته زمنګا فلم مینی سرګردان د زلین د پنځه پنځوسم دورې چشنواری او سینما یا فلم چشنواره په چشنواری کې انتخاب شوی دی او په دې خاطر زه دلته راغلی یم چې دغه فلم پر استازیتوب باندې برخه واخلم په دغه چشنواره کې.
برکه سب تاسو څه فکر کوئ چې دا فلم په څه خاطر باندې د فستیوال کې انتخاب شو؟
د دې فلم د بزنګړتیا او باندې چې خبرې باید وکم د دوو بودو نظرونه باید مختصر باندې باید توضیح ورکم. اول تخنیکی مسله ده چې دا لومړنی فلم ده په افغانستان کې چې افغانستان په نوم چې جوړیږي د خپل تخنیک له لحاظ د سینمایي تخنیک له لحاظ د مستند او هنري ترمنځ یو فلم ده چې دغه تخنیک په اساس باندې جوړ شوی ده چې پخوا په اروپا کې په 1985 کلو کې دا تخنیک امتیان سوی د جنو لوړو لویو کارګردانانو یا ډایرکټرانو لخوا او یوسف لومړنی کس ده چې په افغانستان کې البته په بریالي توګه دا تخنیک په کار اچوله او په دوهمه برخه د خپل دی تیم و موضوع پا اساس پا این در چی فلم دلیدو ورده پا دی خاطر چه دغه فلم دی یو دولست کلن انجلی چه دست فروش ده دی کابل پا بازارو خارو که ده زون تصویرگر ده یا تصویری ده زون او پا دی خاطر دا فلم ده خپل خصوصیت پا لحاظ بانده ده انسانان و ده مسائب و زجر و بلا چه دیگه کاغی یا تجربه که امدا اوست من افغانستان که ده دیگه و مسایب و پبارکی ده. دا فلم هیچ کم سیاسی قومی اختلافی اختلافات ایدئولوژیکی نوری ارخی نلری.
تر اوسه پا افغانستان که دنه ناوده باندی ده دی فلم هر کلی پا چه دول سویدی؟
ده دیگه فلم هر کلی دیر مثبت و او دیر به منگل نظره او د واقعیتو په اساس باندې ډیر زیاته و په دې خاطر چې اول د پرنیوال سیاسته کې کچه کې دا فلم د برلین د نړیوالې جشنواری یا د فلم فستیوال ته انتخاب شوی و د فبروري میاشت کې 15 واره هلته نمایش ورکړل شو او بیا د دغه فلم افتتاح کابل کې وسو دو هفته مخکې درې هفته مخکې چې تقریبا 15 واره دغه فلم کابل ښار کې نمایش ته ورسه. اول افتتاحیه رسمي په افغان فلم کې وو، دویمه د هاریو په سینما کې وو عامه خلکو لپاره، او یو واره هم د کانادا په سفارت کې چې تقریبا د کورت ډیپلوماتانو په افغانستان کې د خارجانو او سیاسي استازو او ډیپلوماتانو ته ورکړل شو.
د مینا سرګردان فلم پروډوسر آصف برکیو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
له نورستان قاری محمد مدني لیکي له ولسمشر فواید عامه وزیر نه هیله کوم چې د کونړ چپی دریت نه تر مرکز پارون پوری غزیدلې سړک پوخ کړي. محمود غزنوی لزابل لیکي د بلوچستان پیشه پکلکه غندم، په بلوچستان کې تیر شپه 19 کسان ووژل شول. شیرین اسلام پښتنه لري د سیشن بی پورز له بنگلاديش سره د افغانستان د فوټبال لوبه په سوبه جوړه. تر اوسه پوری زه هم خبر نه یم، خو د ازادي رډول لارې به واوري. لزابل یو بل اوریدونکو په خپل نوم چې خپل نوم یې نه دی لیکلی لیکي دا ایس ایم ایس زه در استوم د ننګرهار د علماوو پریکړه ډیره په ځای وه سپان پوپلزی له ارغستان څخه لیکي تر څو چې پر مخالفانو هغومره ظلم ونشتي چې پر ولس یې کړی دی سوله نشي راتلی او احمد الله له سپین بولدکه لیکي که سوله راشي له افغان میرمنو سره به بیا ظلم او زیاتی زیات شي لنډ خبرونه لرو صفی الله سنکزی اوروي
د سولې عالی شوراوی پراتلونکو څو ورځو کې به د حکومت او طالبانو استازي یو ځل بیا غیر رسمي خبرې وکړي د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړیو په امنیتي ارګانونو او نورو ادارو کې په لوړو پوستونو کې په وروستیو مقررو انتقاد وکړ او ویل چې دا مقررې د چارواکو لخوا په ناهمغږۍ شوي او لانجمنې تمامېدلی شي افغان امنیتي چارواکي وایي په تیرو 48 ساعتونو کې افغان پوځیانو په ننګرهار، کندوز، بدخشان، سرپل، غزنی، اروزګان، پکتیکا او هرات ولایتونو کې 2 وسلوال مخالفین وژلي دي. امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کری د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف سره نن او سبا د ایران د اټومي لانجې په اړه په جنیوا کې خبرې کوي. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو کسانو پرون په بلوچستان ایالت کې د 219 مسافر ووژل. هالند وی ماسکو د اروپای ټولنې د سیاستوالو یو تور فهرست برابر کړی چې روسیې ته د تلو اجازه نه لري
او سړي رډو په منځني سپد ول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري ولې د یو چا فشار لوړ شي او د بل چا ټیټ شي روختیا د ژوند شتمنی پروګرام کې به وړاندې واوري خو اوس په عراق ته مخه کړو د امریکا دفاع وزارت هڅه کوي چې په عراق کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د پرمختګ د مخنیوي په مقصد خپل ستراتیژي څه بدل کړي په دې اړه جزئیات له ملالۍ بشیر څخه
آسیا ته د خپل سفر پر مهال د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر ویلي چې په دفاع وزارت کې خپلو افسرانو ته ویلي چې په ځانګړې توګه د عراق د سنی قبایلو د شی روزنی او مجهز کولو په اړه د خپل پیشنهادونه وړاندې کړي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د غسونیان شکایت کوي چې په بغداد کې د شیا اکثریت حکومت د دوی لمرستې کولو څخه ډډه کوي د عراق د شیا ملیشو ویاند احمد الاسدی د چهارشنبه په ورځ د چین دولتي تلویزیون ته په خبرو کې د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې د عراقي پوځیانو د پرمختګ په حق
احنا نعمل في كل المناطق الان على
اوس مجني والسيوي سيمي برت ځای خلکو ته چې دفاع کوي او قبایلی ځواکونو ته پلاستر کوو ځکه چې اوس مهال د جګړې کرښه ډیره اوږده ده او سیمه زموږ لپاره ډیره زیاته ده چې دفاع وکړو موږ ځای خلکو ته د برت نیول سيوي سیمو ورکول هم هم کوو
جاري لتسليم هيله سکان المناطق
د مې پښپړسم د اسلامي دولت ډلې په داسې حال کې د انبار ولایت مرکز رمادي ونیوي چې عراقي پوځیان تښتیدل که څه هم سپینه ماڼۍ وایي هغه عراقي پوځیان چې وتښتیدل د امریکا لخوا نه وروزل سوي د غیماتي کارټر ارکر چې تیره اونۍ خپل ارزونه اعلانی کړې چې د عراق هغو پوځیانو د جګړې اراده نه درلوده وروسته د امریکا د دفاع وزارت وایند ډګروال سټیف وارن وویل چې توجه د ستراتیژي پر شکولو ده او له سره پر لیکلو نه ده په عراق کې د امریکا ستراتیژي پر هوایی بمباری جوړه ده چې د اسلامي دولت سخت دریځ مخه ونیسي او په عین حال کې د عراق امنیتي ځواکونو بیا رغونه کوي تر څو په شمال او لویدیځ کې د ګڼ شمیر مځکو چې په تیرو 13 میاشتو کې له لاسه وتلې دي بیرته ترلاسه کړي اوس مهال تمرکز د رمادي او انبار ولایت د سنی اکثریت برخو پر بیا کنټرول دی د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د اوباما اداره ټینګار کوي چې د دې پر ځای چې په بغداد کې د ځایي قبایلو په مستقیمه توګه مرسته وکړي د سنیانو مرسته به د شیا اکثریت حکومت لخوا کوي ځکه چې په دې هیواد کې هر اړخیز حکومت واړي دا څرګندونه ده چې آیا کارټر به د غیر مستقیم مرستې پیشنهاد لپاره وغورځوي او کبه یې په راتلونکو ورځو کې سره سم کړي
د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارټر په وینا مو پراپور کې واوریدل چې په عراق کې د داعش د مخنیوي لپاره به امریکا په خپل ستراتیژي کې څه تغیر راولي د شمالي قفقاز یاغیانو نوې مشر ټاکل شوې دی محمد سلیمانوف د قفقاز اسلامي امارت د نوې مشر په توګه ګمارل شوې دی تر د وړاندې الیاس خاب کیبیکوف د دغو تنلارو اسلام پالو مشر وو چې په اپریل میاشت کې د تروریزم ضد عملیاتو کې په داغستان شار کې ووژل شو د راپور جزئیات فریبا ظاهر اوروي
د قفقاز اسلامي امارت د مشر په توګه د محمد سلیمانوف د ګمارني خبر د روسیې د اسلامي کمیټې د مشر حیدر جمال لخوا ورکړل سوی دی. نوموړي تر دې وړاندې خپل ځان د الیاس خابکیب کوف احتمالي ځایناستی باله. د قفقاز نوټ په نوم یوې ویبپاڼې د سلیمانوف د یوه نږدې کس له قبله د راپورونه تایید کړي دي او زیاتوي چې د هغه ګمارل به په رسمي ډول ډېر ژر اعلان سي. سلیمانوف اوس مهال د داغستان ولایت یو مذهبي مشر دی. د جمال په خبره سلیمانوف هم د کیپکوف په څیر یو بانفوزه کس دی او د هغه ښوونکي تر نظر لاندې دیني زده کړې کړي چې کیپکوف کړې وې. که چیرې د شمالي قفقاز د اسلامي امارت مشر په توګه د سلیمانوف ګمارنه په رسمي توګه تایید سي، نو دا د قفقاز د اسلامي امارت دوهم پرله پسې مشر دی چې په اصل کې د چچن نه دی او دا ښیي چې د چچن یاغیان چې یو وخت د دغه بغاوت ملا تیر بلل کېده، اوس د هغه امنیتي پرسونل لخوا له صحنې څخه ایستل سوي چې د کرملین پلاوی چچن جمهوریت د مشر رمضان قدروف په ملاتړ ولاړ دی. قدروف د می پر 28مه نیټه د پولیسو ځواکونو ته په یوه وینا کې وویل چې داسې ښکاري ډیری ځوانان د شمالي قفقاز د یاغیانو پر ځای د اسلامي دولت ډلې سره یو ځای کېږي. پر دې سربیره د چچن یاغیانو دوه ډیرو تجربه لرونکو قومندانانو د اسلامي دولت ډلې ته بیعت کړی دی. دغه قومندانان د نادر ابو خالد په ګډون چې یو نامتو سلفي خطیب دی، ډیری نور داغستاني ملګري هم لري. دیش کلن ابو خالد چې په نادر میدی توف هم مشهور دی، د 2014 کال په اکتوبر کې د وسلې درلودلو په شک ونیول سو او تر دوه میاشتو پورې نظر بند و، خو په رسمي ډول په هیڅ ډول جرم تورن نه دی. یو بل خبریال محمد محمدوف له اسلامي دولت ډلې سره د ابو خالد یو ځای کېدل غیر منتظره بولي. دی وایي ابو خالد په یوه داسې دوره کې راپورته سوی چې په شمالي قفقاز کې وسله وال یاغیان یو ډېر جدي ځواک بلل کېده، خو ابو خالد د کلونو لپاره له هغوی سره یو ځای نه سو. یو بل دینی عالم بیا ویلی چې ابو خالد به شای د اسلامي دولت ډلې ته یو داسې کامیاب رول ولوبوي چې سعید بوریاتسکي په 2008 او 2010 کلونو کې د قفقاز امارت لپاره ولوباوه، خو که داسې هم ونه سي هغه به د داغستان د مسلمانانو د زړونو او ذهنونو د خپلولو په برخه کې د سلیمانوف یو عمده سیال وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ولې د یو چا فشار لوړی شي یا ټیټی شي، له متخصص ډاکټره له یو راپور وروسته په تفصیل د روغتیا ژوند شتمنی په پروګرام کې اوریدلی شي. سیپ بلاتر د 15مې دورې لپاره د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د ریاست انتخابات وګټل. پرونی انتخابات چې د سویس په زوریخ ښار کې د فیفا په مرکز کې ترسره شول، تر ډیره په مالی فساد کې د دې فدراسیون د چارواکو د لاس لرلو تر سیوري لاندې و. درې ورځې مخکې د سویس پولیسو د فیفا و مهم کارکوونکي د امریکایي چارواکو د غوښتنې له مخې د اداري فساد په تور ونیول. بلاتر له پرونی بریا وروسته ژمنه وکړه چې د فوټبال په نړیوال فدراسیون کې به د فساد مخه ونیسي. احمد تکل راپور لري.
د فیفا د ریاست لپاره د سیپ بلاتر یوازینی سیال اردنی شاهزاده علی بن الحسین و خو حسین وروسته له دې چې انتخابات دوهم پړاو ته ولاړل له سیالۍ لاس واخیست. بلاتر به له دې بریا سره د 15م ځل لپاره د فیفا رئیس شي او څلور کاله به دا دنده ترسره کوي. د مالي فساد په تور د فیفا د اوو تنو جګپړو مامورینو نیول کېدل دا انتخابات تر سیوري لاندې راوستل، خو بلاتر له بریا وروسته په خپله وینا کې د فساد پر ضد د مبارزې ژمنه وکړه.
I thank you that you accepted me that for the next four
لتا سو مننه کوم چې زه مودراتلونکو څلورو کلونو لپاره انتخاب کړم. زه به د دې کشته چې نوم یې فیفا دی مشري په غاړه ولرم او ساحل ته به ورسوم. د فوټبال نړیوال فدراسیون مشر همدر از وویل چې د خپل کاري دورې تر پایه به دا مؤسسه له وسنی حالت وژغوري.
I am a faithful man and I said
زه یو معتقد سړی یم او وایم چې خدای به مرسته راسره وکړي څو فیفا هغه ځای ته ورسوو چې باید وي. زه ژمنه درسره کوم چې د خپلې کاري دورې تر پایه به راتلونکي مشر ته پیاوړې فیفا سپارم. په فیفا کې د مالی فساد اوازې له مودو راهیسې اورېدل کېدې، خو په دې برخه کې انتقادونه هغه مهال اوج ته ورسېدل چې دې مؤسسې قطر د 2022 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د کوربه په توګه اعلان کړ. په داسې حال کې چې د فوټبال د نړیوال جام لوبې په اوړي کې ترسره کیږي او قطر چې هوایي ډیره توده ده په دې موسم کې د لوبو ته ور ځای نه دی. همدارس ځینو انتقاد کوونکو د 2013 کال د نړیوال جام د لوبو لپاره د روسیې د غوره کولو په اړه پوښتنې کړي. سویسی چارواکو د روسیه او قطر د غوړه کولو د سرنګوالي په اړه جنایي تحقیقات پیل کړي. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ پر متحدو ایالاتو انتقاد وکړ او وی ویل چې واشنگتن د فیفا په چارو کې لاسوهنه کوي او هڅه کوي چې د فیفا په انتخاباتو کې د بلټر د بریا مخه ونیسي. سیپ بلټر په روسیا کې د 2013 کال د فوټبال د نړیوال جام د لوبو له پلویانو څخه دی.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
یا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم، زه ناجیه سپایل خپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. د خبرونه د ویني لوړ فشار ته ځنګړی شوې ده. روغتي کارپوهان وایي چې د ویني لوړ فشار په نړۍ کې د مړینې اصلي لامل دی چې هر کال د نږدې 9 میلیونو کسانو ژوند اخلي. د نړیوال روغتي سازمان د معلوماتو په اساس په نړۍ کې له 1 میلیارد څخه زیات کسان له دې ناروغۍ رنځوري او له هر 15 کسانو څخه 2 په دې ناروغۍ اخته دي. د وینې فشار د زړه مغزي سکتې او معلولیت د ناروغیو یو سرګند بیلګه ګڼل کیږي. په افغانستان کې د یوې نظر پوښتنې په اساس 15% وګړي په دې ناروغۍ اخته دي او دا ناروغۍ د نارینه وو په منځ کې د 13% او د ښځو په منځ کې د 14% امرینې لامل کیږي. دا چې کوم عوامل د وینې د لوړ فشار سبب کیږي، هغه کسان چې په دې ناروغۍ اخته دي څه وکړي او نور مسایل به د داخله ناروغۍ له متخصص ډاکټر صاحب میوان احمدی سره وسیړو. نو له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته خرغلاسو
مننه.
دوستانو، تیر اونۍ په نړۍ کې د وینې د فشار نړیواله ورځ وه او هر کال ډیری خلک د دې ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. ډاکټر صاحب احمدزی به موږ ته وایي چې کوم عوامل د وینې د لوړ فشار سبب کیږي؟
مننه. لکه تاسو ورته اشاره وکړه، د وینې فشار ناروغي یو داسې تکلیف دی چې په نړۍ کې تر بل هر مرض زیات وګړي پې اخته کیږي. په عمومي صورت سره د دې عوامل څه دي؟ په 95%، یعنی په هر اصولو کې په 95 پیښو کې د دې عامل څه دی نه معلومیږي. اما چون د وینې فشار کوم ځانګړی عرض نه لري چې خلکو ته وښي چې فرضاً اوس دغه تکلیف ماته پیدا شوی، نو شاید دا د وینې د فشار د قبلی عادي ژوند ته ادامه ورکوي. حال دا چې د وینې فشار لري او هغه ورو ورو د دوی د رګونو د تخریب سبب ګرځي، نو زیاتره خلک مراجعه نه کوي چې هغه هم په دې د فیصدۍ په کچه باندې غټ تاثیر لري. خو په عمومي صورت سره په 95% خلکو کې، د 90 تر 95% خلکو کې، د دې ناروغۍ عامل نه معلومیږي او ورو ورو په دوامداره حالت سره د وینې د فشار په ناروغۍ اخته کیږي. خو کوم خلک چې په دغه ډول ناروغۍ باندې اخته کیږي، داسې ما ویلې عامل یې معلوم نه دی. اکثریت خلک داسې چې یا فامیلي تاریخچه په کور کې کوم بل څوک مشرانو کې د فشار په ناروغۍ باندې اخته یا همدارنګ وزن، د خلکو معمولا زیاتی د شکرې ناروغۍ ورته زمینه برابروي. او په 15% خلکو کې داسې ځانګړي عوامل پیدا کیږي چې هغه د وینې د فشار سبب ګرځي. معمولا دا ځوانان ماشومانو کې چې کله د وینې فشار پیدا کیږي، نو بیا موږ د هغه عواملو څېړنه کوو تر څو په دې کې ځینې ولادي ناروغۍ دي چې د وینې رګونو کې فرقي په هغې وجه باندې د وینې فشار پیدا کیږي. همدارنګه د پښتورګو په ناروغۍ کې د وینې فشار پیدا کیدلی شي.
یو دفتر راته وویل دا هم د وینې لوړ فشار سره تعلق لري. که دفتر سره مفتران یو توصیه راته وکړي چې څه
پښتنه مخ کې دینه کومه دوا خو نه خوري کنه صحیح ده مو جواب بدر کو اصلا دی ورور سے زابل نه پختنه کړو دی ویل چې کله مونږه دی ناس دی حالت نه ولاړ حالت او دریګو نو سر باندې کړی په سترګو تورش پرز دا اصلا دی وینې دی کم فشار دی وجه نه کېدای شي ځکه چې کله دی ناس په حالت کې چې کم دی وینې فشار ساتل کیږي او د دماغ لپاره د کم دی وینې فشار ضرورت دی هغه ضرورت یې کم وي نو کله چې انسان ودرېږي د وینې فشار ضرورت دماغ ضرورت لري چې په لوړ فشار باندې وینه حاصله کړي نو چون په دغه وخت کې د وینې فشار د فتنجګي کې نه نو دلته په سترګو باندې تورش پر راځي اکثره دا په هغه وخت کې کېږي کله په خې د پقات شوي حالت کې چون د ضرورت د وینې راتګ چې بند شوی نو هغه هلته رګونه قات وي چې کله بیا دا رګونه تر هغې خلاصیږي نو وینه ښکته د پښو طرف ته لاړه سي او بیرته د زړه طرف ته زیاته وینه نه راځي نو دا کیږي نو یوه توصیه مې ورته دا ده چې دغه ورور د پښو په سر چې کومه ناسته ده د دغې نه ډډه وکړي او کله چې ودرېږي نو په کلاره ودرېږي او یو څه شي باندې تکیه وکړي د ودرېدلو په وخت کې نو دې سره به دا تکلیف کوي او دا ښه خبره ده نه یوازې دپاره د بل هر چا دپاره چې د وینې فشار د یو ځل د ډاکټر په واسطه باندې معاینه کې تر څو ګرځي د وینې فشار یې څومره دی اما دا اکثره وخت د کم فشار د وجه نه کیږي بعضې ډېرې نادرې ناروغۍ د لوړ فشار دسې دغسې کیږي په هغې کې هم کیدای شي اما هغه ډېر کم او نادر دي شاید د وینې د کم فشار په وجه او د عادت کې که تغیر راولي انشاءالله ښه به سي
ډېر مننه د اوس یو اورېدونکی لرو
ډاکټر صاحب نه مې پوښتنه دا وه چې د
دسې ډېرې څېړنې وسوې په نړۍ کې او په هغې کې داسې ښودل کېده چې روحي فشارونه د وینې د لوړ فشار سبب کېدلی شي او دا حقیقت هم لري خو کوم فشار چې زیات ضرر رسوي او مشکل جوړوي او دوامداره کیږي د هغه ډول فشار په منځته راوړلو کې د روحي فشارونو دومره رول نشته اما یوه خبره دا ده که یو څوک فشار ولري د فشار ناروغي ولري د وینې لوړ فشار ولري او په دې وخت کې کوم روحي تشویش ورته پیدا کیږي او په دغه وخت کې دا فشار په انی شکل سره لوړ زی او دغه لوړ تلل د هغه خلکو دپاره چې د وینې د فشار تکلیف لري ډیر خطرناک واقع کیدای سي بله خبره دا ده چې آیا په افغانستان کې دا ډیره مشکله ده چې دې سوال د جواب وي او چې آیا په افغانستان کې دغه د روحي فشارونه جنگونه دا د وینې د خلکو د وینې د لوړ فشار سبب سوی دی او که نه اصلا دا ده چې د خلکو مراجعه ډاکټرانو ته ډیره سوې ده او تشخیص کیږي د وینې د فشار ناروغي یو د هغه ناروغۍ نه ده چې د دې تشخیص په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې هم ډیر کم دی زه که تاسو ته د انګلستان خبره وکړم په انګلستان کې په هرو 500 کسانو کې 50 کسان چې د وینې لوړ فشار لري یعنی په هر 100 کسانو کې چې د وینې لوړ فشار لري په دې کې 50 یې هیڅ تشخیص شوی نه دي په هر 100 کې 50 کسان هیڅ تشخیص شوی نه دي یعنی په هر 2 کسانو کې چې د لوړ فشار ناروغي لري په انګلستان کې دوی یو نه دي تشخیص شوی یو تشخیص شوی نو شاید د دې ناروغي واقعیت د دې نه فوق العاده زیاتې د سوپر مونږ نن د غي تخمین کو
محمد رسول پکتیا ولایت نه په لیکه کې د سلام علیکم
وعلیکم سلام خو ځان ښه جوړه
ډیره زیاته مننه مهرباني وکړه
بس مننه خبره ده ښه ده چې زه د اثر مې دروند وی او دا نورمال غوندي تبو مې ټول درد کوي دا د فشار علامه ده که بل څه مرض ده ډاکټر صاحب نه ما دا سوال ده
ورور ویل چې د ما سر دروند دی او تبه مې دا اصلا ورور راته څه دی چې کله چې تبه راځي نو د دې ډېر بېساري عوامل دي ډېر زیات شمېر عوامل دي نو ښه خبره دا ده که چېرې تاسو دا تکلیف خصوصا که دوامداره او د ډېر وخت نه راځي نو ضرور خبره ده تاسو ډاکټر ته مراجعه وکړئ تر څو معاینات هم ترسره شي خصوصا کله چې تبه په کمه درجه باندې دا د یوې پټې ناروغۍ چې په بدن کې د هغې نښه ده نو د هغې د تشخیص لپاره ضروري خبره ده چې ډاکټر ته ورسئ
بلې ډاکټر صاحب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دغه ناروغي چې د چپه خوله وژونکي په نامه یادیږي سرګند نښې څه دي
عمومي صورت سره د وینې فشار لکه ما مخکې مرته اشاره وکړه هغه ناروغي ده چې په دې کې کوم ځانګړي نښې نښانې په بدن کې نه لیدل کیږي او شخص د وینې فشار لري د وینې فشار به په یو شا کې ډېر لوړ وي او هیڅ نښه به د ځانه نه ښیي همداسې په ځینو خلکو کې بیا داسې وي چې د وینې د ډېر فشار د لګ جګېدو سره د عادي جګېدو سره دوی ته تکلیف پیدا کیږي. بعض خلکو ته سردردی پیدا کیږي، کم شمیر خلکو ته څوک چې د وینې فشار لري، او دغه سردردی معمولا نه ښایي د سیسې شاته د سر په وروستۍ برخه چې ده په دغه برخه کې درد پیدا کیږي. که د وینې فشار ډیر لوړ سي نو بیا په هغې وخت کې ځینې ستونزې د زړه د ناروغیو په شکل باندې چې نفس تنګي پیدا کیږي، د زړه د سینې درد پیدا کیږي، او همدارنګه په دید کې مشکلات پیدا کیږي. خو هغه د ډیر لوړ فشار نښې دي چې کوم وخت کې مریض ډیر عاجل باید په شفخانه کې بستر سي او تداوی وسي، هغه یعنی د وینې د فشار هغه خطرناک ترین حالت دی. اما په عامه توګه باندې په اکثر خلکو کې هیڅ نښانه لیدل کیږي.
دوخی صاحب مهربانی وکړه
ان کو کول مخ کې تاسو او د غری راډیو کول کار کوم خپل د نیمه د سلام وړاندې.
وعلیکم السلام
استاد محمد افغان د سیدوینی ورک شپ او کومه وخت دا چې پیښی او تا او خل او تا او هغه کوم چې جګی په هغه کې پیښی ولی او خنیان کې پیښی او زایری جن باید څه ولی یاندي راز مطلع ای سره او خو اخري یا تر دې چې مخکني په مطلع سره او خو اخري مخکني نو دا په دې ګری کې مخکوي کولای شي او مونږ دوا کې شي نو دا دې په حق کې جواب راکړي چې څه یو نوري منن
اصلن را دا ورو ډیره خپختنه وکړه. یو دا چې ولی په چا خلګي پیدا کیږي په ماشومان کې نه پیدا کیږي، اصلا د دې ورو کله چې عمر زیاتیږي بعضی ناروغۍ د سیدي سیاغ په واضح توګه باندې د عمر پورې اړه لري، او په کم عمر ماشومانو کې د هغې پیدا کیدل نه. بل کله چې عمر زیاتیږي نو د وینې رګونه چې دا تر یو اندازې پورې کلکیږي نسبت ماشومانو ته، رګونه ډیر نرمي. اصلا د وینې فشار دغه فشار دی چې کله د وینې د رګونو په دیوال څه دی په دې باندې کم زور راوړي د همدغې ته مونږ د وینې فشار وایو. ماشومانو کې د دې واقعیت وی امکان لري، او په بعضې ماشومانو کې د وینې لوړ فشار پیدا کیږي، هم هغه ډیر کم دی او پیښې نادرې دي. خو اکثریت خصوصا هغه د وینې هغه ډول لوړ فشار کوم چې سبب یې معلوم نه دی هغه په پاخو عمر خلکو کې. او لکه ستاسو وویلي بیخي سمه ده چې د چاغوالی د وینې د لوړ فشار سبب ګرځي، او د وینې د لوړ فشار له کبله چې کومه مړینې دي دا د چاغوالي د کبله لا هم زیاتیږي. د مخنیوي دپاره تر ټولو ښه لاره دا ده چې خپل وزن برابر وساتي د ښه پرهیز په واسطه باندې، لکه د ډیرو غوړ شیانو د خوړلو نه مخنیوی وسي، همدارنګه د مالګې لږې د زیات خوړلو نه. که په کتغ کې مالګه وي که په ډوډۍ کې مالګه هغه دومره فرق نه کوي، اما که مالګه د بل شي د پاسه مونږ د پاسه اچوو هغه د دې نه باید مخنیوی وسي. همدارنګه که تمرین د وینې د لوړ فشار په مخنیوي کې، او همدارنګه کوم خلک چې د وینې لوړ فشار لري د هغوی د لوړ فشار په ښکته کولو کې ډیر رول لري، نو ښه تمرین کار کول ګرځېدل او خپل خوراک ته پام کول او صحیح خواړه خوړل دا د وینې د لوړ فشار په مخنیوي کې او همدارنګه د دې په تداوي کې دواړو کې رول لري.
بلې محترم صفوي خوري تاسو سلام علیکم، تاسو مېلو د تاسو سلام مجید تاسو سلام علیکم قاری صاحب پښتون یم.
علیکم سلام مېرمنې.
بلې زما دغه ناروغي په سبات باندې ما تاسو مېلمه سي درې پښتون دي خوري. اوله پښتون خو مې دا ده چې دغه ناروغي د وینې د فشار ناروغي چې دا څو ډوله، او بل پښتون مې دا ده چې دا په جهان کې بل پښتون مې دا ده چې دا یو ساري ناروغي ده کنه ده، او په نورو په نور کې ډیره پیدا کیږي که په څو کې ډیره پیدا کیږي. دا یو څو پښتون مې دا تر
کم دی ورور ویل چې دی وینې لوړ فشار څو ډوله دی. اصلا په څو شکل دی پښتنه ته جواب ورکول کیږي. یو مونږ کسي عام خلک په دې باندې پیږي د سدې چې وینې دوه ډوله فشار مونږ ورته، یو ته جیک فشار وای بل ته ټیټ فشار وای. کدا جیک فشار لوړ سي هم خطرناکي، کټیټ فشار لوړ سي هم خطرناکي. دویم ډول دا څه جواب ورکول سو چې اصلا دی وینې یو ډول دا فشار دی وینې لوړ فشار دی کوم چې هغه د یو ځانګړي سبب په وجه باندې پیدا کیږي، او کله چې هغه سبب تداوي سي نو د وینې لوړ فشار هم تداوي کیږي. دویم ډول تر ټولو عام دی، هغه دی چې دوامدار تداوي ته او د عمر تر پایه تداوي ته ضرورت لري، او هغه ډول فشار دی چې کوم سبب یې معلوم نه دی. او لکه چې مونږ مخکې ورته اشاره وکړه دا یو ډیره عامه ناروغي ده، او په ټول نړۍ کې په هر نژاد کې په هر ډول خلکو کې د نړۍ په ټولو ملکونو کې دغه ناروغي وجود لري. یعنی چیرته انسانان سته هغلته دغه ناروغي ورسره حتمن سته دی. او په نارینهو کې نسبت ښځینهو ته دغه ناروغي زیاته پیدا کیږي او په نارینهو کې نسبت ښځینهو ته د زیاتو مړینو سبب هم ګرځي. په ښځینهو کې بعضې د ښځینه هورمونونه دي چې هغه د وینې رګونه نرم ساتي او په دې وجه باندې د وینې د لوړ فشار نه پکې مخنیوی کیږي. نو په نارینهو کې د دې پیښې نسبت ښځینهو ته زیاتې دي.
بله دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. خلیل له لغمان ولایت نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم. زره خاصه په خیر خورته ته د ډاکټر صاحب سلامونه کوم. سلام وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
لغمان ولایت نه پتا راځي خلیل نه. زما ډاکټر څنګه دا سوال د تقریبا لس اته کال کې لس نه سکم لس کال کې جنو چې سر درد درم او خو په شار او ډاکټر شي معنا ته کو وینم مزاج شوی نه به تو کم کو او سم سه طبيعت نه خنډه نو سلی دې سر دې باندې درد بوشي بوز نه درد
به ډاکټر څه وکړل رو منګ صحیح وانه ورېدل هغه درته معنا ته
معنا دې دی نه وکړو وینم دې زیاته شو په نه سو کم کو بیا نور بیا وی نه کم اول سره هم سر درد نه کم نه شو بیا کله څه کم شو بیا وس ما شه درد لري ما دا په خیال کې
او رو رات څه کار کې
دکاندار
څو وخت کې زه سر درد زیاتی په سار کې زیاتی کې ماخام کې زیاتی
یار سار تقریبا بس اور سره لږ بدل شروع نو تر ما ویګر پورې ما خبر خو وخت پورې نه درد
بیا و د سر په کوم غیر جواب بلې و
د سر په بغل نه اند سر درد وایي دا د سرات وایي سر درد دی
صحیح دی صحیح اصلا د غرور څکم دی ویني ویل چې وینم وي استلاوغي په وجه باندې ډاکټر ته نه اصلا دی ویني زیاتواله یا ناس کوم دې سردرد سبب نه ګرځي. اصلا مشکل دغه دی چې د تاسو سره کوم تشويش یا کوم فشار چې په کار کې وي یا په کور کې د کوم روحي تشويش په وجه باندې دغه ډول سردرد پیدا کیږي. که څه هم معاینات ورته ضرور وي خو کله چې د ورور د اته کالو راهیسې دغه سردرد لري نو د دې نه معلومیږي چې کوم واضح سبب نه لري بغیر د تشويش او نه چې کوم مونږ ورته په طبي اصطلاح کې ټینشن سر ډوله سردرد وایي. او دغه سردرد څه دی کله چې روحي فشار تاسو باندې کم سي په خپل دغه سردرد د منځ ځي. د سردرد ګولې تاسو خوړلی سي کله چې دغه سردرد وي او بغیر د هغې نه کومې دواګانې چې مطلب په عامو دوکانونو کې پیدا کیږي د سردرد په نام باندې او بغیر د هغې نه کله چې فشار په تاسو لکه هیڅ انسان هم داسې نه دی ټول شیان دي هر څه په ټایم سره او په ښه شکل باندې سر ته ورسوي. کله چې دغه فکر سړي سره پیدا سي او کارونه لکه په د کارونو په وجه باندې د زیات فشار لاندې رانیسي او زیات تشویش لاندې رانیسي په خپله دغه سردرد د وخت په تیرېدو سره ورکیږي.
دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. عبدالرحمن له غزنی ولایت نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
کله چې د چا فشار همیشه ټیک وي د دې هم څه تاوانونه شته د بدن دپاره او کوم خطر یا په آینده کې یا په تېستې لرلی شي که نه او باید څه وکړي. زه څلوېښت کاله عمر مې ده تقریبا او فشار مې ډېر وخت ټیک وي نو په دې ماتره کې او بل داسې په داسې حالاتو کې چې یو څه زیات ټیکېږي نو سړی باید څه وکړي او څنګه یې باید
ورور څومره ټیټي تاسو موږ ته ونه ویلې کنه څومره ټیټي تاسو
نوې په سپېته یا کله د
تر هغه وخت پورې چې د وینې ټیټ فشار د کوم تکلیف سبب سوی نه وي دا هیڅ مشکل نه لري. مثال په توګه که چیرې تاسو لکه مخکې ورور سی ویل چې کله د ناسه د حالت د ورلاړې حالت کې ودرېږي او سر پرې ګرځي که دغسې ډول تکلیف نه وي او یا دا چې کله سړی بعضې خلکو باندې یو دم داسې حملې راځي هغوی دوامداره د وینې ټیټ فشار لري او د لیدلو همرې پرې راځي او بیوشه کیږي د لنډې مودې دپاره کله چې دغه ډول تکلیفونه نه وي او په خپله د وینې فشار ټیټي دا هیڅ کوم مشکل نه دی او اصلا یو تر حده پورې که چیرته چاته تکلیف هیڅ نه وي او د وینې فشار یې ټیټي نو دا د تاوان نه ګټه زیاته ده. په عمومي صورت سره کوم د وینې لوړ فشار چې مونږ ورته نارمل ویو یا جوړ فشار دا نو لوړی یو سل شل او کته اتیا، اما کله چې فشار دی یو سل څلوېښتونه کم وي دا نارمل فشار دی، او کله چې دا ټیټ فشار دی نوی نه کم وي دا بالکل نارمل دی. او مطلب دا چې کله مثال کې شپېتونه کمیږي نو دلته بیا ضرور داسې ډاکټر ته مراجعه وسي. او مخ لکه مخکې ورور سپښتنه وکړه که چېرې د فشار ډیر ښکته کیږي نو خصوصا د ګرمۍ په موسم کې نو په دې وخت کې د مایاتو اوبو څښلو ته اوبو څښل په دې فشار په کنټرولولو کې مرسته کوي.